السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع سته یا د القاعده پورې اړوند څوک سته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه مراغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کالې دي زما کور خوا ته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوس اسمت سروان استودیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
ملګرو ملتو د افغانستان د روغتیايي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره له $45 میلیون بیړنۍ مرستې سره موافقه کړې. د افغانستان د ملي شورا وشه ځینې غړي یونان ته ورسېدې او نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه وژلي دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي، له دې هیواد سره د $45 میلیون بیړنۍ مرسته تصویب کړه. په بشري چارو کې ملګرو ملتو د سرمنشي برستیال او د بیړنیو مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګري ملتونه وایي چې $45 میلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوطه راوګرځوي. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لږ تر لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تېښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې چاودنو کې لږ تر لږه یو طالب او یو لاروی ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د ملي شورا و تنه ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. د یوناني رسنیو د راپور له مخې دا و تنه د خپلو کورنیو له غړیو سره په نیویارک کې د ډېره غیر حکومتي موسسې زکا خان په مرسته له افغانستان ایستل شوې دي. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تګ پروسه یې بشپړېږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نومونو یادونه نه ده شوې. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو و تنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنه شوې. د استرالیا د تکواندو ادارې اجرایی مدیر هیدر ګاریوک د چهارشنبه په ورځ ول دغه ښځینه ورزشکارانو روانه ونې د قرنټین موده بشپړه کړه. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپورتي سیالیو کې د ښځو ګډون ته به اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په دې اړه وویل:
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدده تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نه شي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدري ګراسیموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ده ویندوی ډګروال دیف بټلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. شی جن پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته افوای اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 28 ملبازل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنوی د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونو سره سم د زړه سوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غوښتنه کړې چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا غوښتنه به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف هم د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په اړه باید مسؤلانه چلند وکړي. طالبان بیا په افغانستان کې د القاعده د ګواښ په اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خلک کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یوه خوله عمل وکړي. د بریتانیا، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یو لوی ویره لدیده چې اسینه هغه تر هغه ډل یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې دا هیواد خوندي کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبه په ورځ خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه زهراول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته د القاعده پر اړوند څوک ستا د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریځ ده د افغانانو په ګټه هم ده زموږ تعهد هم ده. په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تیرونه د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتېدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکې وې چې ګڼې نړیواله ټولنه افغانستان کې یوه واحده تګلاره نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و موریدل چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا اندېښنه څرګنده کړې او له روسیې او چین غوښتي چې باید په ګډه له نړۍ سره پر یو پلان کار وکړي څو په افغانستان کې دغه ګواښونه دفع سي. خو طالبان بیا وایي چې د القاعده په نوم وسلوال په افغانستان کې فعالیت نه لري. پر القاعده سربیره داعش بیا په دې وروستیو کې فعاله سوي دي. دوی تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې بریدونه وکړل چې طالبانو وویل او تایید کړه چې دا بریدونه د داعش وسلوالو لخوا شوي دي. هغه مهال مسؤلیت هم داعش وسلوالو ومانه. تازه نن هم ناپیژنده وسلوالو په جلال آباد ښار کې درې تنه په ډزو وژلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې له دغو ډزو سربیره د ښار په لومړۍ حوزه کې څو چاودنې هم شوې دي. سملاسي چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د دغسې حملې مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
له هغې ورځې راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیستی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې اوه چاودنې او یو وسلوال برید شوي دي. په دغو چاودنو بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یوویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروستۍ هغه یې د نن چهارشنبې په ورځ د سمبولي میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند سرحدي لیواته څیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي خو د موندلو هڅې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په یوه رکشه کې ناست وو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی چې د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستۍ وځینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تېره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ د اوو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغه پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي او خپلې سیمې پریښې دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې وکړي. له دې وړاندې هم څو ځله د کونړ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کړی چې د پاکستان لخوا ورباندې توغندي ورول کېږي، خو پاکستاني چارواکو تازه د دغو شوو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
پنځه دیرش کلن ذاکر الله چې ماشومان یې همدانن له خپل کلي څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي وایي پاکستاني پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی دغې نه راغلي وو. ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو پنځوس خو کاکړو پورې به راکړه
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو له امله یې په خپله سیمه کې ژوند کول ګران شوي دي نو ځکه یې د سرونو خوندي کولو لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپری او نورو کلیو یې په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه م راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور پرېږدي. پنځلس کلي دي زما کور خواته را ورسېدلی دي کې ګرد چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي تمو سه نشته نو څه کم تمبوشته دی زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
څومره بے کوره شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي یو شان افغانان دي اګه د څپری نه د ګنجګل نه د نورو ځایونو نه بے کوره شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولي ګو دا غي نه لیدنه وکړي دا غي غوښتنه واوري او هغه شان دا غي سره د خپل وس موافق چي چې څه یې هغه وسو کی الله دې وکړي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورند کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
تاسو له ازادي رادیو نه مخامنه خبری مجله اوري ک چیرته رادیو نه لري د انټرنیټ لاله زموږ خبرونه اوریدلی شي. د انټرنیټ لاله نه زموږ د ویپانی ادرس ته azadiradio.com پر ویپانی سربیره زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز عکسونه او ویډیوګان زموږ په فیسبوک کې هم موندلی شي. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره د ټولنیزو رسنیو په دوو نورو پلیټ فارمونو یوټیوب او ټویټر کې هم ازادي رادیو پیدا کولای شي. موږ در سره تعقیب کړئ او د یوټیوب پانه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. دا څنګه چې تاسو خبر یې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د لوګي او د غراز د فقر او بیوزلۍ د زیاتوالي راپورونه خبريږي. له دې سره هم حاله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر اتاک سره د بیکاری کچ هم کم شوې ده او دولتي ماموران هم شکایت کوي چې تیرو دو میاشتو کې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. په کندز ولایت کې هم زیات شمېر خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. پر کندز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک د خوراکي توکو، تیلو او د ګازو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول لپاره یې هڅې پیل کړې دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد شوي دي که وړه دي که غوړ دي یو بشه غوړ په 1200 روپۍ دي مخکې به 800 او 500 به اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. فاس خدای پاکې پوره کوي خدای پاکم چلی وختم نن دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی خوراکي توکي لکه اوړه غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بېوزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي ځکه چې بېوزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکی ګلبدین خروټی راته وویل
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د وارداتو او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د ملګ ښه کارونه په مخ لاړ سي تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
و موریدل چې په کندوز او د غراز د شمال ختیځ په یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیمې اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې په بازارونو کې مداخله وکړي او د نرخونو بیې کنټرول کړي. له دې وړاندې د سوداګرۍ خونی بیا ویلي چې د نرخونو په بیه کې را د بیو د پورته کېدو لامل دا دی چې په بازارونو کې د ډالر بیا یو څه لوړه شوې ده او دوی چې کله خریداري په ډالر کوي نو په بازارونو کې د موادو بیې هم ورسره لوړیږي. تازه ملګرو ملتونو د دوی د بشري چارو او بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي چې له افغانستان سره یې په روغتیايي برخه کې د 45 ملیون ډالر رو تصویب کړی دی. دوی ویلي چې دا مرستې به په افغانستان کې په بشري لارو چارو ولګول شي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې چې په جنوا کې جوړه شوې وه هم له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه شوې خو تر اوسه هم دغه مرستې اړمنو خلکو ته نه دي رسیدلې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خبرونې د پای شیبوته نږدې کیږو. د دې خبری مجلې د پای راپور را اخلو. د خوست قومي مشرانو او د غراز مخورو له نړیوالو غوښتل چې افغانستان ته شانه کړي بلکې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوي وکړي او له افغانانو سره بشری مرستې وکړي. دوی ویلي ک چیرته ملګری ملتونه او د غرض نورې نړیواله ادارې د افغانستان خلکو ته شاکري په افغانستان کې به اوسنۍ ناورین نور هم جوړ او خلک بل جدي ننګونو سره مخامخ شي. دوی دا سرګندونې د غلطه په یو غونډه کې کړي چې تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران او مخور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.3 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسېږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د حل ځاله وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نخوالې نه راووبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځورېدله کړېدله ده او ډېر غریب ده، نو موږ هیله یې دونه دادو چې د دې فوره چې د افغانستان ولس په شرفت وکړي، په مخ لوړ شي، دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنه کړو او تر څو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لاسته راوړو.
نړیوالې څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 8.3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بېچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 11 15.
اوریدونکو همدې شمیرو ته راته پیغامونه پرېږدئ. موږ به درته په ورځنیو خپرونو او دغه راز ازادي او اوریدونکي پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو. اوس هم ورزوش یو شمیر همدا پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
حکومت 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 شامل دی او سلام
بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سندور باندې وږي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونو سر ورته ګوري ملته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبایي دومره لکې د دین تاجري هړی او حجاب لوڅی ورته وایي ستنري کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي، دا خو هېڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا پسند هم ورباندې وږي او وایي وګوره چې زنانه او سپرک مشکیزل دی وګوره دی وګو کالج کې دی وګوره د بی عزتی څوک د چا کوي. نو خواهش مله طالبان ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي، باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي، ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
السلام علیکم. دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکوی باسي دغه د مول د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وچي. نو دا خبرې دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د ستاسو
پیغام ستاسو نظر.
لدې سره دغه خبری مجله پایته ورسیده. په بل خبری مجله کې مې همکار آرش همایون ستاسو کوربه دی.